السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کې څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر لکتر لګه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونه وکړي. تر څنګه طالبانو حکومت تیر اونۍ په ټول هیواد کې د لکتر لګه دوه ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لکتر لګه شل زره رنجر موټر وی چې سلګونه یې د پرزو د کمښت ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوی. هر رنجر لکتر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی. و د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګارد راپور پر اساس لکتر لګه 50 زره موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوی و چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیون ډالر زیات پیسې لګول شوی. په پام کې د چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رائے ورکړي. د رویټرز خبري اجانس راپور لمخې د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لریکېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر آزموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې بشاو خوښ پک زره کسان په سیمهیز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمه په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور نه لمخې خای بابش له خی الخی ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې شي چې په کابل کې د اوبو نشټې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی وڅېوی دی. د مرسي کور د مندونې لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولې سرچینې تر 2030 پورې وچی شي، چې د شار د 2 میلیون اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بل جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو لشتل لشه اتیا سلنه سرچینه له صحیح نظر نه خوندې ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وای که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم شار به لومړنی عصري شار وي چې د اوبو له بشپړه وچی دو سره مخامخ وي، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یو ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 10% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی د ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحه پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحه پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحه لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دی. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل ترمزکی لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د چاک اوبو چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمزکی لاندې اوبه ساته نورم پټېدو دا حتی دی وچېدو حتی رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر څو مخکې سلامونه وسلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران وکړي، هغه وخت مې چې به چې باران وګلي ورېږي، دغه د پروان کې شدید غلی ولیدل. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دغه غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، سرځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهر حیثیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک مې تر نه لري، معمونه نه موټر شوي، نه سلمانیانې، کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا د څو تر بیا اندازې وبرا وباسي دا په خپل یو بس عامل ده چې مصطفی ټول تاثیر کړی ده او د زموږ ساتلاند یو به دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوکې بودی
ډیره مننه استاد اومویل چې په اول به په دلایلو خبرې وکړو ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د ځکه لاندې اوبه کمی شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و ملیونی شار باید هم په ځمکه لاندې اوبو باندې تکیه ونه کې فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شار حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دی غلو اوبو تصفیه کیږي او دی غلو اوبو استفاده کوي د ځمکه لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شارونه نه کوي که څنګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندی زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل په هان صاحب دوډیال څخه وکړم دوډیال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی او به په نلونو کې ورته راځي هغه او به هم عموما په شاوخوای بندونه جوړ شوی لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه او به تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې وسې نفوس و میلیونه تر رسیدلې دی دلته لا هم خلک د زمکلاند او به باندې اتکا کوي
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نه لولو سیستم په مان راځي شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر او تاسو چې کورونه له کشاري نه او وزیر اکبر خان کارتیسی او کارتیچار کو هر کور
په هغه څه هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه وبل کوم ځایر
راځي ما ټول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و تاو چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره مې د ټول د پغمان کېدل البته یو شمېر نور ساګان هم کیندل شوی و چې دا سیستم تقویه کاوه دا خزینه دوه ویالې راغلي وي دا د تخنیکو افشار دغه ځای پورې دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه ته آبیاري کوله حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د سکلو وړ وي دا د تخنیکو دی ځکه بل لوی ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلود کلانجو یې ورته ویلې دا د چوتون د خانه هغه د لنګندرو د دینه ډېرې پاکې اوبه وي دا دغه سرات راته وسلابات بالاخره تر دغه بالای څارو تر دې ځایونو پورې دا ویلې ټولې باعث دي ګرځې دي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمه ستوي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سره چې دا دواړه یو ځای کېږي دلته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې خو او دا شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوې دي یعنې جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوې دي نه د پغمان دغه ویلې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوې دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار وسم ډیر ورته ده ډیر زیات هغه شبکې چې نور ملکونو کې سیندونه ته جوړې شوې دي بیا هڅه پنځمه برخه هم که کابل کې جوړ شي بیا هم اوبو مشکل حل کېدای شي اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکم کید.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې له کبله کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیر مننه سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطره په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه د ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډیره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنې مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنې اول به دغه سرویسونه د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حللاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه، او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی د کابل د ښار په باره کې ده، د کورونو جوړولو دسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
نه زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2000 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچ شي، څوک یو غړپ وبنه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې د ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سیدي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپل باندې لیدلی ده، اکثر داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو پاره کیسی داد اوبو باید سپما وشی سپما وشی یا دا خبر دا بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لارې نه کېدی شي ښارونه تم اوبو ورسیږي مثلا د پایپو یا د په هر رقم باندې چې عصمت سروان صاحب بندونو بیا رغونه وشي باید بندونه یو بل داد دغه اوبه چې دي چېرته ورخصنه ډېر زیات وشي ډېر بارانونه وشي د هغې له وجې نه هم کېدی شي دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیاتې شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه مخ په ښکته روانې دي دغه اکثره دا برمې دي دغه خلک تاجي مطلب په ډېر زیات یعنې سزاوري سیم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرېږم چې
ډېره مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کیم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کا پسته ډېری مودې سره مې اوس سره ورکو ان شاء
الله و همداسې ده مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ
تشکر سلامونه تاسو ته تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ستاسو میلمنو ته استادانو ته خبره دا ده دا د اوبو په باره کې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي او هغه موضوع ده او هغه موضوع ده دا تنها د کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر درکم موږ جوزجان ولایت یې په یو ریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماجنو کور دی جوزجان د غازو د نیفتو د تیلو کور دی اما تر نن پورې جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په باره کې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل اوس هغه بارانونه تون تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شی نشته که یې په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کېږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسؤلیت دی تنها په نظام هم نه کېږي درېیم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي که موږ ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیرې جوړې شي یا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي یو مسولین د نظام یو ملت بل علما علما باید آگاهی ورکی ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسه ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي دوی ته چې ډاکټر صاحب مایار اشاره وکړه چې اوس د دې شار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزورې دا و چې کدا اوب دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقالولې میترونه درلودي خلکو به اسراف نکاو او به سپمولې او اغمر او به مصرفولې چې پکار دي نو او به د سینو وچیږي په دې اړه تاسو ته تر سره
بالکل مونږه دا استعمال دی او به چې دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی څنګه واخې کړي وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دوم ده افراطی ځای کول د لاخره نتیجې انده شي راځله لکه دا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او دی ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول کټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واور ځای باران د باران په ځای غلې دي غلې په ځای یا دغه د سپې موسمه باران دا ټول موږ ته ناوړه تدابیر د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفادې کې باید مساحت ووسو خپل د غروشت استفادې بدل کو د دې نه برلاوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسه ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت ځي په دغه سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان یې موږ باید د اوبو مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړې نه شي دا که موقتي ذخیره ګاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته راهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا راهنمایي کړو د سیندونو نه راړو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې وکلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچ شوله دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سید خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند په خوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اقلا ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشې کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره یې هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان لمنو کې د چونغر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده دا د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې